دوستانو د ازادي راډیو د یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانې قومندان وایي ل افغانستان د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د خصول خبرې زیانمن کړي. د افغانستان د آزادو او عدالتي انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشري انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان پړه محتاطانه نظر څرګندوي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشری او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د هلمند د پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. او د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وی په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د خبرونو تفصیل. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشری او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د ولسمشری انتخابات به په دریو میاشتو ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په همدې ورځ به هممهاله د ولسمشری د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې ځنډیدلي انتخابات ترسره شي. بلورته د جمهوری ریاست ویان هارون چخانسوری پرون رسنیو ته په یو لیگل شوی غږیز پیغام کې په ډېړه ویل
د افغانستان حکومت د مستقل کمیسون د انتخاباتو فیصله ته احترام لري او د هغه مختلف ملحوظات چې دی خپل په فیصله کې ورته اشاره کړې ده هغه په نظر کې نیول سره د افغانستان حکومت آماده دی چې د راتلونکو انتخاباتو کې چې د سرطان په میاشت کې ترسره کیږي هر راز همکاري د کمیسون سره وکړي تر څو یو سرتاسري او شفاف انتخابات ترسره شي.
تر دې مخکې په پام کې و چې د جمهوری ریاست انتخابات د راتلونکو حمل میاشت په 1.5 نیټه ترسره شي. د پکتیکا چارواکی وای د دې ولایت د ناامن ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتی پلانونه ترتیب کړی دي. د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په زیانمنونکو سیمو کې نوي کندکونه ځای پر ځای کیږي.
دوه کندکونه نوي تشکیلو، یو د محلي اردو کندک، یو د محلي پولیسو کندک. د په هغو ځایونو کې ځای پر ځای کیو چیرته چې اړتیا لیدل کیږي. همدارز نوې پلان دا دی چې د زرمت ولسوالۍ په اوږدو کې یو نیم سل کسان ځای پر ځای کوو د دې لپاره چې دغه لار همیشه خلاصه وساتو.
دا نوموړي په خبره کې هم زرمت د پکتیا اړوند ولسوالۍ د خو حکومت د خوندیتوب لپاره تشکیل پکتیکا ته ورکړی دی. د هلمند پوهنې ریاست وی تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانست. د پوهنې رئیس داود شاه سفاری تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو د پام وړ پرمختګ وباله.
د کومي مشرانو په توسط باندې په دې باندې وته باندې د روښانه لومړي ځل لپاره کلونه کلونه وروسته باغران کې یو ښوونځی پرانست. ملت تر با تر حکومت وروسته داود خان تر حکومت وروسته تر انقلاب راوسته بیا هم مکتب نو فعال شوی.
د هلمند پوهنې رئیس تمو خو د چیلې دې سره به وکړي شي په باغران ولسوالۍ کې د قومي مخاورو په منځګړتوب نور ښوونځي هم پرانیزي. خبرونه له ازادي راډیو اورای. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکونکو تلفات زیاتو. د فدراسیون په خپل کلنی راپور کې چې پرون خپور شو ویلي دي چې په 2013 کال کې خبریالانو ته تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په افغانستان کې اوښتې ده. د راپور له مخې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 14 خبریالان او د رسنیو کارکونکي وژل شوي دي. په راپور کې راځي چې په 2013 کال کې په هدفي وژنو، بمی چاودنو او جګړو کې څلور نوي ژورنالیستان او د رسنیو کارکونکي په نړۍ کې وژل شوي دي. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون چې مرکز یې په بروکسل کې دی په خپل ریپورت کې وایي چې په 2013 کال کې په نړۍ کې د وژل شوو خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو شمیر 2 اتیا و. د سوریه ولسمشر بشار اسد وای عراقی ځواکونه کولای شي چې له دمشق څخه له اجازه پرته هم د سوریه په خوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. د سوریه دولتي خبری آژانس دا خبره یو ورځ وروسته تر هغې خپره کړه چې د عراق یو امنیتي پلاوی په دمشق کې ولسمشر اسد سره وکتل او هغه ته یې پیشنهاد وکړ چې له دې هیواد څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره عراق چمتو دی چې په سوریه کې لوی رول ولوبوي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی ویلی دی له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته که په سوریه کې هر منفي تحول راځي اغیز به پر عراق پریوزي. نوموړي ویلی دی چې عراق له سوریې سره 600 کیلومتره اوږده پوله لري او داعش د دې پولې په اوږدو کې موجود دی. تر دې مخکې د عراق توپچي ځواکونو له خپلې خاورې څخه د سوریې د حکومت په موافقه په دې هیواد کې د داعش پر وسلوالو ډزې کولې. او د بنگلادش ځایي رسنۍ وایي چې د دې هیواد د صدر اعظم واکمند عوامي لیگ په پرونیو لانجمنو انتخاباتو کې زیاتې څوکۍ ګټلې دي. تازه راپورونه وایي چې د بنگلادش د صدر اعظم حسینه شیخ په مشرۍ اتحاد د پارلمان له 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي. خو د بنگلادش د اپوزیشن عمده اتحاد د انتخاباتو له کمیسیون څخه غوښتنه کړې چې د پرونیو انتخاباتو نتیجې بادلې کړي. دغه اتحاد ادعا کړې چې په دغو پارلماني انتخاباتو کې درغلی شوي او دا ټاکنې دې لسره وشي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په خوانی قومندان جنرال مکریسټل وایي له افغانستان نه د زیات شمیر امریکایي عسکرو وستل به له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو منفي اغیز وکړي.
If you tell the Taliban that we are absolutely leaving on their incentives to try to cut a deal drop dramatically.
د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرې انتخاباتو د ځنډ د رسمي اعلان په اړه محتاطانه نظر څرګندوي.
یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته کار وشي هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تریاد پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو.
2018 میلادي کال چې نن یې وروستۍ ورځ ده په افغانستان کې یو ځل بیا د ملکي افغانانو لپاره تر ټولو خونړی کال ثابت شوی.
ملکی خلکو ته د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایي بمبار له کبله درانه تلفات اوښتي.
د نړۍ مطبوعات هم لولو او د خپرونې په دوهمه برخه کې بیا 219 پروګرامونه اوریدلی شئ. د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 19 پروګرام خپرېږي. ازادي راډیو په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1296 اوریدلی شئ. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان ویلي له افغانستان نه د ډېر شمېر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې زیانمنې کړي. متقاعد امریکایي جنرال سټینلی مکریسټل دا خبره پرون د امریکا له یو تلویزیون سره په مرکه کې وکړه. خاغلی مکریسټل ویل دغه پریکړه به د کابل او واشنگتن ترمنځ اعتماد هم زیانمن کړي. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ برابر کړی چې جزئیات یې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متقاعد جنرال سټانلی مکریسټل وایي له افغانستانه د زیات شمېر امریکایي سرتیرو ایستل به له طالبانو سره د سولې مذاکرې زیانمنې کړي. ښاغلی مکریسټل چې په افغانستان کې هم د بهرنیو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کړې پرون له ABC ټلویزیون سره په مرکه کې وویل.
I think the great mistake in the president's leak
فکر کوم د ولسمشر په افشا شوی لار خود کې لوی تیر وطن داده چې په داس حال کې چې هڅه کول طالبانو سره مذاکرې وکینو د اساسا زمونږ د قدرت او نفوذ د اعمال تر ټولو غټ ټکی څخه لاس اخلي. که تاسو طالبانو ته ووایاست چې په دغه نیټه کاملا وځو یوې موافقې ته د رسیدو لپاره د دوی انګیزه په دراماتیکه توګه کمیږي.
امریکایي رسنیو لنن څخه یو لس ورځې مخکې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د دیره 14,000 امریکایي سرتیرو د شمیر پر کمولو غور کوي. د امریکا دفاع وزارت د دغو راپورونو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. خو دا راپورونه وروسته له هغې خپرېږي چې د امریکا ولسمشر له سوریې څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان وکړ. د ولسمشر ترامپ پر دې پریکړې د امریکا په خوانیو چارواکو دغه راز د کانګرس جمهوریت غوښتونکو او ډیموکراتانو دواړو انتقادونه وکړل. د افغانستان پوځي چارواکو خبرداری ورکړی چې له دغه هیواده د ډیر شمیر امریکایي پوځیانو وتل به افغان ځواکونه چې په کافي اندازه مجهز او روزل سوي نه دي په خطر کې واچوي. جنرال مکریستل وویل په اصل کې چې امریکایي چارواکي هڅه کوي طالبان مذاکرو ته وهڅوي، له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د کابل او واشنگټن اړیکې زیانمنې کړي.
And of course I was worried about the confidence.
البته زه د افغانانو هغه اعتماد هم اندېښنه لرم چې پر مونږ یې کړی وو، ځکه بل اخره دغه اعتماد دی چې داټا کې چې په افغانستان کې څوک ګټون کړي مونږ احتمالا دوی او دوی باور ته ټکان ورکړي چې ګواکې مونږ داسې متحدان یو چې ربند حساب کېدای شي.
جنرال ستانلی مکریستل چې د امریکا په پاوڅ کې څلور دیرش کلنه کاري تجربه لري، له 2003 څخه تر 2008 میلادي کال پورې په افغانستان کې د ګډو ځانګړو عملیاتو د قومندانۍ مشر وو. د وروسته په 2009 میلادي کال کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وټاکل سو.
د صالح محمد صالح په راپور کې مو اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال ستانلی مکریستل ویلي چې له افغانستان نه د ډیر شمیر امریکایي سرتیرو وتل به له طالبانو سره د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ولسمشرۍ انتخاباتو د ځنډ رسمي اعلان محتاطانه هرکلی وکړ. د دې بنسټ اجرایي رئیس وایي دوی هیله مند دي چې دغه ځنډ د ضروري چارو او اصلاحاتو د پروسې له بشپړتیا سره همکاري وکړي. یوسف رشید پرون وویل لا هم ځینې ستونزې شته چې د انتخاباتو کمیسونې باید د حل لپاره ګامونه پورته کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 9 به هممهاله د ولسمشرۍ، د ولسوالیو شوراګانو، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې سندیدلی انتخابات وکړي. سلیم محمد سلی د مرکې په پیل کې له ښاغلي رشید څخه پوښتنه کړې چې دوی د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډ اعلان په اړه څه دریځ لري.
که څه هم اساسي قانون نقض شو چې دغه لپاره به موږ خوشي نه یو، ولې دا چې یو فرصت پیدا شو هم د حکومت لپاره هم د کمیسیون لپاره که چېرته دوی اړین کارونه لکه د جوړښتونو اصلاحات، همدارنګه د رایه ورکوونکو په لست کې اصلاحاتو راوستل، همدغسې د ټاکنو په ورځ لپاره کوم هغه تیاریان چې مخکې نیول شوی د هغو د مخنیوي او د هغه ستونزو په اړه باندې چې ټاکنې سلامتیا او مشروعیت ته پښې لاندې راوستو د هغو په اړه باندې که کار وشي، هم حکومت هم نړیوال ټولنه هم کمیسیونونه تر یاده پورې کولی شو چې موږ تاسې یو ښې ټاکنې ولرو. دلته څه چې ډېر مهم دي هغه د نوملړ موضوع ده. که موږ نوملړ د بایومټریک په اساس باندې جوړ کړو فکر کوم هغه وخت څلور ټاکنه امتصاله کړو کوم ستونزې به نه وي. اما که چېرې نوملړ کې ستونزې موجودې وي د څلورو ټاکنو یو ځای کول فکر کوم چې د کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره
بل همدغه مسله ما رشید صاحب یادوله چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هم تایید کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات به له ستونزو خالي نه وي. البته د ولسي جرګې تېرو انتخاباتو ته په پام سره چې ډېر شیان یو دم ترسره سول، مثلا د بایومټریک سیستم کارونه، نو اوس چې څلور انتخابات هم زمانه کېږي فکر کوي چې ستونزې به هم هغومره زیاتې وي.
مدیریت لپاره دغه ساحه پراخیږي په موږ اندازه باندې د ظرفیت د چټوالي له امله څه په جوړښتونو کې او څه هم په سیستم کې کېدای ستونزې راوپارېږي. که چېرته اوس حکومت، نړیوال ټولنه او ټاکنه پلوکې مسون په دې سره سلا او جوړه وکړي چې بایومټریک نمونېکنو لپاره زمینه مساعده کړي، دا تر یوه وده پیدا کولی شي چې دغه د څو ډول انتخاباتو لپاره بیا ستونزې راکمې کړي، ځکه چې د کراس لس جوړېږي فقط د خلکو عامه پوهې لپاره باید پوره کار وشي. او که چېرته په دغه اوسني دس باندې لاړ شو بیا د موږ اندېښنه دا ده چې کېدای شي بیا هغه ګودامونه چې د تذکرې او د شټیکرونه جوړ شوي دي هغه بیا په یو شکل د اشکالو پروسې کې استعمال شي، یا کاندیدان په فساد باندې اخته شي، یا کارکوونکي او په نهایت کې بیا پروسه سبوتاژ پته لاړه شي.
بلې، رشید صاحب، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د سرطان تر 9 پورې به د اصلاحاتو پروسه چې دغه کمیسیون پیل کړی ده چرای بشپړه سي. د انتخاباتو کمیسیونونو کې د اصلاحاتو پروسه داسې یو پروسه ده چې له کلونو راهیسې په دې برخه کې هڅې روانې دي. فکر کوي چې تر سرطان میاشتې به د اصلاحاتو پیل شوي پروسه بشپړه سي؟
په اصلاحاتو کې لومړیتوبونه باید په ګوته شي. موږ نشو کولای چې په پراخه پیمانه روان اصلاحات په دغه وخت کې رامنځته کړو، اما هغه ډیری موضوعات چې موږ تاسې پروسه ایدي کوي هغه باندې کار وشي موږ وخت لرو. ولې مهم دغه ده چې اصلاحات معنا باندې یا په یو برنامه په اساس وي، نه دا چې اصلاحات سیاسي او سریقوي په عین حال کې
فقط هغه ځمکه په اوبو کې کېښودل او له اوبو تېرېدل دي.
د لومړنیو نتایجو تر اعلان وروسته په بېلابېلو ولایتونو کې اعتراضونه سوي دي. خلکو شکایتونه کړي دي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې سوي دي، خو تر اوسه پورې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا هم د شکایتونو کمیسیون په دې برخه کې قاطع ځواب نه دی ویلی. دوی هم شکایتونه کړي دي چې شاید دغه ځینې انتقادونه سیاسي اړخ ولري. فکر کوي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې سرغړونې رښتیا هم دومره ډېرې جدي وي چې د خلکو اعتراضونه پارولي که د انتخاباتو کمیسیون رښتیا خبره کوي چې ځینې شکایتونه سیاسي اړخ لري؟
سرغړونې په ټاکنو په ورځ باندې موجودې وې، اما دا چې په هغو باندې دوه درې ورځې ووتلې دا پړسوب لږ زیات شو. بیا شمېرنې او تفتیش په مرحله کې له بده مرغه فساد په پروسې باندې حاکمه شو، ترمیم تقلب رامنځته شو. اوس چې موږ د حج نه خبرې دو رایې زیاتې سوي دي، کندې او اساس فرق کوي، اسناد یو بل سره په مشکلاتو کې اخته دي. حتی په کابل کې دغه وضعیت چې ډېر کړکېچن شوی دغه ده چې شکایتو کمیسیون لپاره کمیسیون نسي کولی ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازم مواد برابر کړي. اوس په حدود درې سوه مرکزي صندوقونه دي چې په هغو کې لست ژورنال د فورمونو نتایج ټول یو بل سره په ټکر کې دي او دا یو بل سره اصلا نه جوړېږي. نو دا د فکر لپاره زمینه ډېره ټرینګره کوي او په عین حال کې نه توانېږي چې هغه عدالت سم ډول باندې تعمین شي. نو سترګې موجودې دي او باید ووایو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له بعد هم هغه یعنې مدتي اخلنه له پروسې عاجزه شوی دی، نه شي کولی چې پروسه په سم ډول باندې مدیت کړي او د شکایت کمیسیون سره پوره همکاري وکړي.
د جمهوری ریاست د انتخاباتو د ځنډېدو په اړه مو د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا د اجرایوي مشر یوسف رشید څرګندونه واورېده. تاسې زمونږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي 2013 کال هم چې نن یې وروستۍ ورځ ده د ملکیانو لپاره خونړی کالو. د دې ډلې د معلوماتو له مخې په دې کال کې 6000 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون بیا وایي د جګړې ښکېلو اړخونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دوی غوښتنې نه دي پر ځای کړي. د دې موضوع جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې څه باندې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل وایي د دوی شمیرې ښیي چې د 2013 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې لږو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوناما کلنۍ راپور وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10000 ډیرو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. یوناما وایي په دې کال کې 3438 ملکیان وژل سوي او 1015 تنه نور ټپیان سوي دي. ښاغلي تسل هیله وښوده چې په 2019 میلادي کال کې به ملکي تلفات لږ وي.
2013 کال هم د ملکی مرجوبلی پر وړاندې ښه کال نه و. ملکی خلکو ته د افغانستان مختلفو ولایتونو کې په تیره بیا په کابل کې د ځانمرګو بریدونو له کبله، همدارنګه د ماین چاودنې او په یو شمېر ولایتونو کې د هوایی بمبار له کبله او د شپنی عملیات له کبله درانه تلفات اوښتي وو. خو 2013 کال نسبت د 2019 کال په پرتله مرجوبله کمه لري، خو یوازې هغه نویت هم تغییر کوي او څه ناڅه په شمېرو کې هم مخت راغلی دی چې دا موږ د راتلونکي کال لپاره په نیک پال نیسو. موږ به انشاءالله تمه دای چې په 2019 کال کې په جګړه کې هیڅ نه و ملکی تلفات و نه لرو.
د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په 2013 میلادي کال کې د ملکی مرګ ژوبلې بشپړ ارقام به ډیر ژر په یوه کانفرنس کې له رسنیو سره شریک کړي. بلخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د هغو کسانو او ډلو په وړاندې قانوني اقدام نه دی سوی چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب سوي دي. د دغه کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل د جګړې ښکېلو لوریو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د دې غوښتنې نه دي رعایت کړي.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه غوښتنه کړې چې د جګړو ټولو خواوو باید د بشرپالنې نړیوال قواعد یا د جګړې هغه اصول قواعد درناوی وکړي. یعنې مکلف ده د نړیوالو قواعدو پر اساس باندې دوی باید دا قواعد رعایت کړي. یعنې داسې نه شي کېدلی چې یوازې دا د بشري بنسټونو غوښتنه ده چې دوی مثلا ملکي کسان په نښنه کې یا ملکي استوګنځایونه په نښنه کې یا عامه تاسیسات په نښنه کې او اوس هم متاسفانه دا جنګي جناح رامنځته کېږي او ملکي کسان ترې قربانیان کېږي. دوی داسې فکر کوي چې په دوی باندې عدالت نه تطبیقېږي. یا مثلا موږ کله کله اورو چې عفو عمومي اعلانېږي یا د کسان غوښتنه کېږي چې دوی باید خوشي شي. دا خپله یو لامل دی او باعث دی کېږي چې د جګړې ټولو خواوو دې ته زښته ډېر دقت ونه کړي. دوی داسې فکر کوي چې کېدای شي دوی وبخښل شي.
ښاغلی صدیقی عدالت ته د هغو کسانو د راکشولو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د جګړې پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې سبب کیږي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما هم د جولای په نیمایي کې په خپل یو راپور کې ویلي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله لوړ حتی رسیدلې ده. په راپور کې ویل شوي و چې د 2013 میلادي کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې 1,692 ملکیان وژل شوي او 3,413 تنه نور ټپیان شوي دي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
وخت ته بچي او شل دقیقې ل نورياس نوري څخه خبرو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبر کړي.
طالبانو بیا په ښکارا د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه وکړه. امریکایي لانګ وار ژورنال خبرونه تر دې سره لیکلاندې په یو مطلب کې لیکي چې طالبانو هغه راپورونه رد کړل چې ګوند سیاسي مرکچان به د افغانستان د حکومت له استازو سره وګوري. لانګ وار ژورنال د طالبانو لخوا خبرې شوې خبر پاڼې ته په اشاره لیکي چې ویلي دي دغه راپورونه چې ګواکې د اسلامي امارت استازي به د جی ډی په غونډه کې د کابل د حکومت له استازو سره خبرې وکړي تشې اوازې دي او ټینګار کوي چې د کابل د حکومت په وړاندې په دریس کې هیڅ کوم بدلون نه دی راغلی. طالبانو دغه راز ویلي چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره خبرې په جدیت مخته وړي تر څو په افغانستان کې د دوی په وینا اشغال پای ته ورسیږي. د کوټه د شورا یو غړي هم رويټرز اژانس ته ورته خبره کړې او ویلي دي چې په روانه جنوري میاشت کې په سعودي عربستان کې بیا له امریکایي چارواکو سره ګوري تر څو پر هغو مسایلو خبري وکړي چې په مخکنی د ابوظبي په غونډه کې پرې کومې نتیجې ته نه رسیدلې. د طالبانو د مشر چې نومینه دی خودل شوی ویلي چې دا باید ټولو اړخونو ته روښانه وي چې موږ د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. د لانګ وار ژورنال په لیکنه د دسمبر په 13 مده ابوظبي د غونډې په اړه هم طالبانو ورته خبره کړې او ویلي و چې د افغانستان د حکومت له استازو سره چې د غونډې ته ورغلي و خبرې نه کوي او خبرې یوازې او یوازې له امریکا سره ذکر کوي چې د خبرو اصلي اجنډا په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور ترخی. د سولې له دغو ټکنیو هڅو سره سره په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې کوم بدلون نه لیدل کیږي بلکې له افغانانو سره اندېښنې لا زیاتې شوې چې ښایي راتلونکي کال به هم د سختو جګړو شاهدان وي. برتانوي ډیلی میل ورځپاڼې هم دې مسلې ته پام اړولې او لیکي افغانان داسې انګیري چې وضعیت ورستر بلې خرابېږي او اټکل کوي چې نوې 2019 کال به تر ټولو خونړی کال وي. ډیلی میل لیکي د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ دې پلان چې له طالبانو سره د سولې د یوې موافقې د مخې یو شمېر امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي هم د سولې لپاره د افغانانو هیلې مړاوې کړې دي. د ډیلی میل په لیکنه د افغانستان عادي وګړي چې د جګړو اصلي قربانیان دي وروستي وضعیت ته په پام سره خپل راتلونکي ته ډېر لمندی. د محمد حسین په نوم د کابل یو اوسیدونکو ویلي چې وضعیت ورستر بل خرابېږي او هغه امنیت چې دوی 4-5 کاله مخکې درلود اوس نه لري. د کابل بل اوسیدونکو زبیح الله شیرزاد وایي تر 2013 کال بل خنړی کال په یاد نه لري او اټکل کوي چې راتلونکي 2019 کال به هم یو خنړی کال وي. د ډیلی میل په لیکنه ډېرې نښې نښانې د دې څرګندونه کوي چې افغان امنیتي ځواکونه سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړو کې ډېرې قرباني ورکوي دومره پرمختګ نه کوي او له بلې خوا ملکي تلفات هم د روان کال په لومړۍ نیمایي کې بې سارې اندازې ته رسېدلې دي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ونشي په افغانستان کې سوله نه راځي. د دې کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل یوازې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په افغانستان کې سوله نشي راوستلی. طالبانو تازه یو ځل بیا په پخواني دریځ ټینګار کړی دی او ویلي دي چې په سعودي عربستان کې د افغان حکومت له استازو سره په راتلونکي غونډه کې برخه نه اخلي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې ورو.
تر هغه چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرې ونه کړي د سولې لپاره روانې هڅې به نتیجه ورنه کړي او جګړه به په هیواد کې لا پسې چټکه شي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسون مرستیال محمد داود کلکانی د دغه مطلب په څرګندولو سره وایي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د تامین یوازینۍ لار بین الافغاني مذاکرات دي. ښاغلی کلکانی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
صورت کې طالبان به حکومت افغان
هغه وای په داس حال کې چې طالبان له افغان حکومت سره مذاکرات و نه کړی اصلن به سول له ځان سره مثبت پایلې و نه لري ځکه د طالبانو مقابل اړخ افغان دولت دی هر څومره چې له امریکا سره مذاکرات وکړي مطلوبه پایله به و نه لري جګړه به تیزه او پراخه شي دا سرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره په خپل پخواني دریځ ټینګار کړی او ویلي دي چې سعودي عربستان کې به د افغان حکومت له استازو سره خبرې ونه کړي د طالبانو په اعلامیه کې راغلي د یو قوي او سنجیده پلان په اساس له امریکا سره خبرې پرمخ وړي تر څو په هیواد کې اشغال پای ته ورسیږي د کویټ شورا یو تنغړی د خپل نوم نه خودلو په شرط رویټرز خبری آژانس ته ویلی دی چې د جنوري په میاشت کې امریکایي چارواکو سره په سعودي عربستان کې خبرې کوي خو په ډاګه کړی نه ده چې له افغان حکومت سره به خبرې وکړي کنه دوه ونی وړاندې طالبانو د متحد عربی اماراتو په غونډه کې د افغان حکومت له لګل سوي پلاوي سره خبرې ونه کړې له دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په نقل یو راپور خپر سوی و چې نوموړي کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې افغان چارواکو سره ژمنه کړې و چې طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضروي په ورته وخت کې د نړیوالو چارو افغان کارپوه جاوید محمد وای یوازنۍ لار چې طالبان سولې ته ورسوي هغه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې دي خو د نوموړي په وینا په دا ډول څرګندونو سره طالبان غواړي د سولې په هڅو کې امتیاز ترلاسه کړي
د امتیاز خبره هم ده طالبان په دې مذاکرات کې غواړي چې هغه کوم امتیاز چې حوال لاس کې دي باید هغه امتیاز ترلاسه کړي دغه مذاکرات فکر کوم هغه وخت پوره او مکمله نتیجه ورکوي چې دغه بین الافغاني مذاکرات رامنځته شي ځکه دلته افغانستان هم یو حکومت لري پختله او نظام لري سیستم ده دلته
له دې وړاندې افغان حکومت هم ویلي و چې د سولې په خبرو کې د ګډون په هدف سعودي عربستان ته پلاوي استوي او افغان ولسمشر د جمعې په ورځ د سعودي له پاچا سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې وي ټاکل شوی چې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د سولې دویم پړاو خبرې د جنوري په میاشت کې په سعودي عربستان کې ترسره شي د دغو خبرو په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر قطر ته رسیدلی او پاکستانی رسنایو ویلی دی چې د افغان سولې خبرې موضوع د دغه سفر اساسي اهداف دي
ازادي رادیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
راپور نو وی چې د اسرائیل صدر اعظم ویلی دی برازیل په پام کې لري چې خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي خو بنیامین نتنیاهو وی چې اوس مهمه ده چې برازیل دا کار کله کوي تر اوسه دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتو او ګواتیمالا خپل سفارتونه له تل ابیب نه بیت المقدس ته لیږدول دي فلسطینیان بیا دا پریکړه نه مني او ختیز بیت المقدس د خپل راتلونکي حکومت مرکز بولی سالم احمد صالح په دې اړه راپور لري
د اسرائیل صدر اعظم ویلی برازیل په پام کې لري خپل سفارت له تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي د برازیل د یو او ال خبری اجنس په حواله بنیامین نتنیاهو پرون یک شنبه د برازیل په ریو دی جانیرو کې د یهودانو یوې ډلې ته پرون په وینا کې دا خبره وکړه شی اړخی سیاستوال جایر بولسونارو چې په وروستوي کې د برازیل د ولسمشر په توګه انتخاب شوی د نومبر په لومړیو کې ویلی و چې په پام کې لري د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پریکړې په تعقیب خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي خو څه موده وروسته چې له ښاغلي بولسونارو په دې اړه بیا پوښتنه وسوه هغه وویل چې په دې برخه کې نهایي پریکړه نه ده سوې په پام کې د بولسونارو سبا سیشنبه د برازیل د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو ډلې ته په خبرو کې وویل
Mr. Bolsonaro also said this. I will move the embassy to
خغلی بولسونارو د غراز ویلی چې خپل سفارت به بیت المقدس ته ولیکدوم. پښتنه دا نه ده چې دا کار به وشي کنه. پښتنه دا ده چې کله به دغه اقدام کیږي. ولسمشر ترامپ عین خبره کړې و او هغه سي اقدام وکړ. خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړ او ولسمشر بولسونارو به هم خپل سفارت ولیکدوي.
تر اوسه پورې دوه هیوادونو د امریکا متحده ایالاتونو او ګواتیمالا خپل سفارتونه بیت المقدس ته لیږدولې دي په برازیل کې د غوښو مهم تولیدونکي اندېښنه لري چې بیت المقدس ته به د دوی د سفارت لیږدول شایي عرب هیوادونو ته د یو میلیارد ډالرو په ارزښت د دوی صادرات په خطر کې واچوي دغه عرب هیوادونه او فلسطینیان ختیځ بیت المقدس د فلسطین د راتلونکي دولت پلازمینه ګڼي خو اسرائیل ادعا کوي چې ټول بیت المقدس یې پلازمینه ده او د دې ادعا د پخولو لپاره بیت المقدس ته د نورو هیوادونو د سفارتونو لیږدولو ته لیواله دی. زیات هیوادونه د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د بیت المقدس د موقف پر سر د روانې لانجې د حل لپاره د سولې د یوې پراخې موافقې د یوې برخې په توګه د مذاکرو پلوي کوي. خو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو کال مخکې دغه عام توافق مات او د امریکا سفارت په تیره می میاشت کې په بیت المقدس کې پرانستل سو.
دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. جمهوری ریاست وی د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره د ولسمشرۍ او دریو نورو انتخاباتو په ترسره کېدو کې همکاري کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون پرون ویل چې د ولسمشرۍ انتخابات به د دریو میاشتو په ځنډ سره د چنګاښ یا سرطان په 9 وشي. د پکتیکا چارواکي وی د دې ولایت د ناامنو ولسوالیو د خوندیتوب لپاره تازه امنیتي پلانونه ترتیب کړي دي. د هلمند د پوهنې ریاست وایي تر څو لسیز وروسته د لومړي ځل لپاره په باغران ولسوالۍ کې یو ښوونځی پرانستی دی. د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون وایي په 2013 کال کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو تلفات زیات و. په ټوله نړۍ کې 4 کسان وژل شوي دي. زیاتره مرګ ژوبله خبریالانو ته په افغانستان کې اوښتي چې 14 کسان پکې وژل شوي. د سوریه ولسمشر بشار اسد وی عراقی ځواکونه کولای شي له دمشق څخه له اجازه پرته د سوریه په خاوره کې د داعش ډلې پر ضد عملیات وکړي. او د بنگلاديش د صدر اعظم عوامي لیگ ګوند د پارلمان د 300 څوکیو څخه 280 ګټلې دي او د حکومت اپوزیشن بیا وایي چې انتخابات باید لغوه شي. وړاندې په خبرونه کې د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون 219 پروګرامونه هم لرو. د افغانستان په فوټبال فدراسیون کې د جنسي زورونې تورونو په دې هیواد کې د انجونو د فوټبال ملي ټیم فعالیتونه نه دي ځنډولي. د افغانستان د انجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر ازادي راډیو ته وویل چې شوي اداوې انفرادي دي او دوی له کومې اندېښنې پرته خپل تمرینات کوي. د دې موضوع جزئیات له ناجیې صاحبه اورو.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم لوبډل مشر نیلاب محمدی وایي د دغه ټیم اکثریت غړي په عادي ډول خپل فعالیتونه کوي. اغلی محمدی د یکشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د ټیم غړي د یکشنبه په ورځ د فوټبال په یو ورځنیز پروګرام کې ګډون کړی. د هغې په وینا د نجونو د فوټبال ملي ټیم کوم غړي چې په افغانستان کې ژوند کوي له هیڅ ډول ناوړه چلند سره نه دي مخ شوي او خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي.
خالده پوپلزی ویلی چې خپل اسناد او شواهد وړاندې کړي او له هغه وروسته د فدراسیون مشر ممنول خروج شوی. دا د هغې خبرې دي او دا چې زموږ په لوبغاړو داسې څه نه دي شوي، خپل تمرینات کوي او موږ د تیر په څیر خپل تمرینات کوو.
وروسته له هغې چې ګارډین ورځپاڼې د افغانستان د نجونو د فوټبال لوبغاړو پر وړاندې د جنسي ځورونې راپور خپور کړ، ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان لوی څارنوالۍ ته حکم وکړ چې دا ادعاوې جدي وڅېړي. له هغې وروسته لوی څارنوالۍ یو پلاوی وټاکه چې دغه پلاوی تروسه د فوټبال فدراسیون د رئیس او څلورو نورو لوړپوړو چارواکو دندې وځنډولې او اوس یې ممنول خروج اعلان کړل. د لوی څارنوالۍ دا تازه اقدام وروسته له هغې کېږي چې ګارډین ورځپاڼې 2 وړاندې یو ځلی بیا د ځینو افغان ښځینه فوټبالرانو له قوله د افغانستان فوټبال فدراسیون د مشر لخوا د فوټبال په ځینو ښځینه لوبغاړو د جنسي تیری ټکن ورکوونکی راپور خپور کړ. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی بیا تر دې وړاندې ویلي چې تر دې مهاله له 15 زیاتو کسانو نه څېړنې شوي چې ډېر ژر به د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د نجونو د فوټبال د ملي ټیم یوې لوبغاړې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په فوټبال فدراسیون کې د جنسي ځورونې له ادعا وروسته په دغه ټیم کې خپل غړیتوب ته دوام نه ورکوي. په دې اړه د نوموړي خبرې زموږ د همکارۍ په غږ کې.
له هغه مهاله چې دغه ادا وشوي او موږ ازبکستان ته له سفر څخه راغلی یو، یوازې یوه ورځ تمرین ته تللی یم او کله چې کورنۍ مې خبره شوه نوره اجازه یې راته را نه کړه چې تمرین ته لاړه شم او کورنۍ راته ویلي چې پرته له پوهنتون نه نور د فوټبال نوم هم وانخلم.
د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د غړي وایي د افغانستان لوی سرنوالۍ چارواکي باید د قضیه په بشپړې بېطرفۍ وڅېړي تر څو د ملي ټیم لوبغاړو حیثیت ته زیان ونه رسیږي. د افغانستان لوی ولې تر دې وړاندې ویلي چې شوي ادعاوې په جدي توګه سیړي او عدالت به تامین شي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبل یغې پسې ورشبل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړه راځم
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام زه خان محمد سین په دې ونه کې د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار له پوهنتون د شاد محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې د میزان په 28مه د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له کمیسیون سره کار کړی خو حقوق یې پاتې دي دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړه پام ورته راړو
د انصاف په لټه کې
نوم دې څه دی ورور
نوم می شاد محمد دې فلحال په کندهار کې ماحصل ما
ها مشکل دې سو
مشکل می دغه دی چې د انتخاباتو د کمیشن سره مو په پارلماني ټاکنو کې کار کړی دی د کمیشن د غړي په حیث باندې تر اوسه مخفل ماش نه دی اغست
کار دې کړی سو ورځې کار دې کړی
عموما موږ چې د دوه ورځې ټریننګ تللې او یو ورځ مو سره رسمي کار کړی
تاسو دې قرارداد لیلارې دې سره کار پیل کړ
بېلکل مونږ یو قرارداد لمخې دوی سره کار وکړو
د شي رسمي فورمټ شي درکړو
او دوی مونږ ته رسمي سپتنامو کو مونږ رسمي او دوی سره رسمي کار وکړو د هغه زخمي په شکل باندې مونږ ته ټریننګ راکو دا غنه مونږ سره دوی سره کار وکړو
په انتخاباتو په حوزه کې د کار کړي
بالکل بالکل انتخاباتو په کمیشن
په فورما کې څه لیکلو چې تاسو ته به 100 روپیا قزامه درکړي
دغه ماش دغه یادونه نه ده شوې مونږ ته ویل شوې دي چې تاسو کار وکړي ماش دته نو د خپل د رتبه په حساب باندې لکه تاسو تماش در کول کیږي
په غو ولایت کې د کمیسیون چارواکي هم شته هلته د مراجعه نه د کړی هغه وسوي
خپل د رئیس د محل او مدیر د مرکز ته زنګ وهلې دی هغه ته مو ویلې دی هغه مونږ ته ویلې چې تر اوسه موږ کوم خبر نه تر لاسه کړی هیڅ نه خبر په ماشا ته من
ته یوازې او کو ستا غوند نور کسان هم شته
زموږ ډیر ملګری دي چې هم داسې شي ډیر خلک دي
هیڅ سپیس نه دی ورکړی داسې څو خو به نه چې هغو ته پیسې ورکړي او تاسې پاتې یاستئ
نه تر اوسه چې مونږ پوښتنه کړې داسې نه دي خبره نه دی ترلاسه کړی چې چا پیسې اغېستي یا نه خو زیاتره ملګرو نه مونږ پوښتنه کړې هغوی مونږ هم نه دی اغېستي مونږ پیسو ته اړتیا لرو ځکه ډېری مونږ محصلین یو همدغه شرم کار کړی د دغه دپاره چې
څو وارې مو ورته مراجعه کړې
څلور پنځه دفعې خو مو ورته خپله مراجعه کړې مې رئیس د محل او مدیر د مرکز ته دوی خپل
داسې خو نه وایي چې نه یې درکو خو وعده کوي چې در به یې کوه
او وعده کوي در به یې کوه هیڅ وخت مونږ ته مشخص کوي نو هیڅ وخت وایي چې نن راځي سبا راځي بیا نه یې بیا پوښتنه وکړو بیا نه
ښه دغه پیسې چې دې نه دی اخیستي څومره مشکلات سره مخ کړي
خپله موږ خو مسئلین یو ډېری همدغه اقتصادي ستونزو سره مخ یو نو ډیر ځات حاجت ورته لرو تر څو موږ خپل پیسې په خپل وخت ترلاسه کړو
خسته ستونزه به ورسو د مسؤل مقاماتو غوښت به ورسو چې هغه وسوي
مننه کور ودان ځندې
د انصاف پلټه کې
دغه ستونزه مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان لمرستيال خاغلی زبیح الله سادات سره شریک کړه جناب سعادت د کندهار ولایت لپوانتون یو محاصل شاد محمد آزادی رادیو ته ټلیفون کړی چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ل کمیسیون سره کار کړ خو حق زامه پاتې ده په دې سکه ستاسو ویل غواړو
هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقت کارکونکو فایز باندې کار تر سره کړی دی یا هم د سفتلان پروسه کې یا هم لغې نه ورسته تاسیګه د غوې امتیازات دلته نړیوال مرستندوی بنسټونه ورکوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په همغږي باندې د غستونځ په ډیری ولایتونو کې شتون درلود خو تاسیګه چې غلطم هغه کوم معیارونه چې غوې په پام کې ورته نیولې دي او کوم اسناد چې ضروري دي هغه باید ټول تکمیل شي او تر څو دوی ته خپل حق او زحمه یا امتیاز له دوی سره ژمنه کړې و هغه ورکړي هم دغه موضوع د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د دغه مرستندوی بنسټونو سره پری بحث کړی دی او د ډیری ولایتونو مشکل حل شوی دی او د پاتې ولایتونو هم همدا اوس کار جریان لري. ان شاء الله ډیر ژر به دوی ته خپل هغه حقوق چې له دوی سره ژمنه کړې و هغه به ډیر ژر ورته وسپارل شي، او بیا هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون په استازیتوب زه له ټولو هغه دوستانو څخه مننه کوم او بخښنه ځینې غواړم چې دوی ته په خپل وخت هغه ډول چې لازمه وه دوی خپل حقوق نه دي ترلاسه کړي، خو دغه موضوع بیا هم ډیره جدي زه تعقیب کړم د موږ د مالی بخش سره.
ساده چې ستونزه څه وه چې د انتخاباتو د موقتي کارکوونکو دغه حقوق په وخت اجرا نه شول؟
خو بدبختانه چې په دې کې یوازې همغه نړیوال مرستندویه بنسټونه چې دي هغوی دغه امتیاز ورکوي او د دوی پروسیجرونه هم مشخص دي تر څو هغه ټول قدم په قدم باندې پر مخ ولاړ شي او دوی ته خپل امتیاز ورکړي.
یعنی دوی باید مایوس نه شي، کار پرې روان دی، ور
په هیڅ صورت هم کار جدی کار پر روان دی، د ډیری ولایتونو دغه مشکل حل شوی دی او ان شاء الله رحمان ډیر ژر به دوی خپل امتیازات واخلي. همدا اوس به هم زه یو ځل بیا د مالی برخې سره دغه موضوع شریکه کړم او څومره ژر چې کېږي باید دوی ته خپل حقوق ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی او موږ هم ژمن یو چې دوی باید خپل حق په خپل وخت ترلاسه کړي.
ډیر زیات تشکر.
سلامت اوسئ.
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وامه اوریدل چې د کندهار له پوهنتون د شاه محمد په نامه یو محصل ازادي راډیو ته ویلي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره کار کړي خو حق زمای پاتې ده، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات وویل چې په دې مسأله جدي کار روان دی او دغه ستونزه به په څو ورځو کې ختم شي. درنو اوریدونکو که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او د حل لپاره قانوني لارې موجودې وسی له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورک دوستانو د خبرونی درنو مینوالو زما فربا ظاهر سلامونه ومني، هله د چ جوړ روغ اوسي. لکه د هر ولایت خ یو اوریدونکو پیغام راستولې دی، ډیر د خوشحالي پیغام دی چې وای د دوی یو ورک د همدې خبرونی لاله مندل سوې دی او بیرته خپل کورنۍ سره یو ځای سو. د روزي محمد د پیغام په خپل د دل خلې وورو بیا به نور دوستانو ته هم ورسو.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته، زه روزي محمد ارغنداو د وسوالي د کندهار د ولایت څخه خبره کومه. زموږ کوم دوست ورکو محمد نبی د پنځوایي د ولسوالي هغه پیدا شو. د ازادي د رادیو د کارکونکو څخه د دې جهان مننه. السلام علیکم.
بل السلام علیکم. دا جمعه مزاهر وتکم صرف الاولاد وسلمته در ازادي رادیو د طریقه څخه یو اعلانات توي وو چې والک د کرزي صاحب د حکومت په اول کال یا په دوم کال نظر کا سوي دي او ته پیدا کړې دي. نو زموږ د هله کې هله ده چې کچېره د غالک معلومات ته یې دغه اعلانات رادیو تلویزیون ته ورکي او زموږ دغه نمبر دې ماته زنګ وي. زموږ یو الک د کرځي د اول کال باندې نظر کا سوي دي. تازه ګل میزي د امرزین زید د سلطان محمد المسعی دي د بولدک د ولسوالۍ څخه نظر کا سوي دي. نو که چې دغه سړي معلومات وي دغه مسیا په دغه نمبر باندې ټلیفون کوي او یا ریډیو ازادي ته اعلان ورکړي. السلام علیکم.
مننه دوست. په تیر خبرونه کې د همدې نشانې په اړه چې تاسو وایئ دغه پیغام موږ خبر کړ چې دا بیا هم خبروم، هله چې خپل ورک ته ورسیږي. البته د کوم پیغام چې موږ خبر کړو دغه نوم فرق لري، خو نور نشانې هغه څه دي لکه تاسو چې وویل. بیا هم پیغام خبروم، تکرار خبروم، تاسو په دقت ووري او شمیره در سره یادښت کړئ کې دای چې هم د تاسو عزیز وي.
بلی از سلام علیکم. زه دولت ملت کندهار د پنجوایي د بلوڅوالۍ څخه خبرې کوم چې د کرزي دریم کال وو چې په هغه وخت کې جنګ او جګړې وې. چې زه د کور څخه کوچنۍ راوتلې وم په هغه وخت کې کډوبار وو. نو زما څخه خپل کور کوچنیان ویان
ټول ورته زه غواړم چې خپل کور دې تاکم زما پاک څوک معلومات لري ماته دې په دار شي سره زنګ ووي چې زه ټلیفون شمیره به ورته وایم زما ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 5 5 2 1 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 0 3 1. یا وری بیا وایم 0 0 0 2 0 0 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
اوس په نورو دوستانو پیغامونه هم واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم، زه محسن يم د پاره د ولایت د بکوال ولسوالۍ د شهید سیم تاثیر په اړیکه کې یم. زما یو ورور دی چې د الله په نامه دی، یو نیم کال کېږي د کور څخه نادره کسه ویلي. هر ورور د ده په هکله معلومات لري، د بورجان زوی دی، د مولانا حکم لسی دی، د محسن ورور دی، د مکې ولاد احمد عیسا. او ما ته یې په دغه شمېره باندې زنګ و 0 0 2 2 2 3 3. السلام علیکم د نشر دی په ویلا. اورم سلام علیکم، زه خان احمد جوړجو زالې څخه خبره کوم. خبر و نه کی ما یو ورو ورو کړه احمد بنام هر څه کې پاره مات مات لري په دغه شمېره کې ماته زنګ و چې پر آیا ته تینځو یو نیو درې څو د شپږ مړه به ځل جاو چې تکرار چې پر آیا ته تینځو یو نیو درې څو د شپږ و سلام په مخه.
بلې السلام علیکم، زه د آزادۍ رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته په دواړه لاسه باندې سلام کوم. د کچې مشر پیغامونه خبري، زه عبدالکریم د فراد ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګرانی د کلیسا سره په لای کې مورور از ما یو ورو دی په نامه د جلیل. تقریبا 13 کال عمر دی او شپږ میاشتې کیږي چې نه درک سوي دی. هر مسلمان ورو چې په باب باندې معلومات لري ډیر هیله لرم. ورور د ځمان ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوي 14 لک افغاني جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 5 1 5 8 5 5. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم 0 0 0 0 5 1 5 8 5 5. د ازادي رادیو څخه ډیره زیاته مننه.
سلامونه می کلی کرامات می تاسو ته د ازادي رادیو اوریدونکو او د قدروال کارکونکو ته خپل نظر سره ډالۍ کوم. بیا هم ساحل سینای مده هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره د ټلیفون پر لیکه. زما یو خندوال ورځ دی چې د کندهار ولایت ارغنده ولسوالۍ د خواجه ملک د کلی اوسیدونکو دی. د امین په نامه باندې کدی زما غاوري یا کوم د دن جديد دوست اوري لطفا د انساني مهرباني له مخې زما سره د ټلیفون پر امدې شماره باندې تماس ونیسي 0 4 5 2 2 8 9 1. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکرارم 0 4 5 2 2 9 1.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت پرا ولایت پرا رود ورسوالی سستاس سره په تماس کې موږ یو قوم چې عبدالله بابو نمیږي به یو کال رئیس ورک دی د وری دی او کار چا ته معلومات په دغه نمبر دی ما ته زنګ وي 0 0 0 3 2 1 1. شماره یو ځل بیا تکراروم 0 0 0 3 2 1 1. که هر چا ته معلومات په دا نمبر دې مسته زنګ وي دا یو کار لای سی ورک دی د شپې تو کال پر شاوخوا دی. السلام علیکم.
بلې السلام علیکم، دا د کین لپاره دی ولایت د بلبلت ولسوالۍ د ګرانین د کلی ستار سره په لرین کې ما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم. تقریبا 13 میاشتې کېږي چې ورک شوی دی او 19 کاله عمر دی. هر مسلمان ورو چې په بابا باندې معلومات لري ډېره هیله لرم. ورور 13 لکه افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون په نمبر دی ما ته زنګ راوهي. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0
شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ د ټلیفون نمبر یو ځل بیا وایم صفر اوه صفر صفر شپږ اوه شپږ اته شپږ شپږ. د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ پیغامونه خپروي.
السلام علیکم، زه عبدالحنان مومن یم له کندهار ولایت څخه. زما یو دوست وکړي د وحید په نوم، د ډېره وخت راهیسې که څوک معلومات لري نو ماته چې په دغه شمېره سره زنګ ووهي، صفر اووه سوه نهه نوي صفر اته نوي څلور سوه اته اویا. خدای
بله، السلام علیکم. زه د معنا نیرم د ماسم د ناکا زیم او شعبان اکل مکه مشرکین شي قومي وسیدم ته ما یو دې د جنا په نامه د تقریبا دوه ورځې له خلاصه کې شنو غرا کړی مې د ژوند نه د مار مار ماز مسته چې هر مسلمان ورته د پاتې معلومات دی د خپل ځما زغل د ورته راځي چې ما د خپل مت ځما نه پیغام نشه کې ما د تلیفون شمیره د 0 و 0 اته 15 3 و ورننه اته شپږ.
الو السلام علیکم، زمر علی د هلمند د لشکرګاه څخه تماس کوم. له تاسو سره زما پلان محمد جعفر نیمیز تقریبا د 15 کال کیس له کوره دی درک کړي هر څوک دې پاړه معلومات لري په دغه شمیره دی ماته زنګ وی 0 3 3 3 6 2 9 د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 3 3 3 6 2 9 د ازادي راډیو ته سلام. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه نه محمد خبر کوم د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ د توتازو د کلی څخه. نو یو دا کاز و دی په نامه د علاوه جمعې د جمالیا کاز دی د اوتول و د جانا وراره دی. یو کال و څلور میاشتې پس دا درسته ولي د خپل کور څخه هر مسلمان ورور معلومات لري په ژوند یا دماغ خو د سړي ورکوو صفر اویا پوسته دا اتیا اساسا درو اتا سره یو ځل بیا سر اویا پوسته دا اتیا اساسا درو اتا د ژړې کارت ولستاله عمر لرین ټول مو وخت نه کوم.
زه با وژن د کندهار ولایت د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو د غدي خازي دي چې په جنميزي دا وڅېږي چې کثیر زما غاوي په دغه شماره کې زنګ راټولي صفر او زړه لاس ونیم څو دا د ټول چې نه راځي چې هر څه دي خو دا غاوي دا زنګ وي. سلام.
الو، زه حیات الله د هلمند ولایت نه خبر در سره کوم. زما یو ورور دی حمد الله په نامه دی، نیم کار کوي چې ورک دی نشانه دادی چې په سترګې کې بور تک دی او پر صفه بار خو باندې یو نشانه ده او بل یې پر طالبان پر صفه پر طالبان هم یو نشانه ده. د مولجان خان زوی د پټر خان کال مسجد هلمند ورات نه دالي د سینې دی یعنی کار کوي چې ورک دی چې هر څوک ما زغابري په دغه شماره د ما سره تماس نشته پر اوسه اته تلش څنګه ساو څوارلس وساو بیا شماره یو ځل بیا درته وایم 0 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
زنګ وهي. السلام علیکم. دا د دې د کارکون
احمد جان ولدی اجل جان د خجاره رسالی او سیدنکه د وزیر د فاروی د کاله کی چې ما درکا ده او که هر چاته پته یې نو په دې نمبر دې شمیره وي 70 اته یو شپته نه تر 70 اته سوا اتیا یو شپته نه تر.
سلام علیکم. زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه خبره کوم. دا پیغام پرېږدم. زما زوی د عصمت میزي د میوند ولسوالۍ نن دیارلسمه ده یا دولسمه ده تللی دي کار ګران ورور مسلمان یا نږدې یا ورمعلوم یي یا ورسره یي که په افغانستان کښې که په پاکستان کښې په دغه لمبه دې موږ ته زنګ ووهي 0 اویا 10 8 9. د هر مسلمان ورور که چېرې معلومات په لري په دغه لمبه دې زنګ ووهي 0 اویا 10 8 9. وسلام ډېر فیچره.
سلامونه نیکی دی کرامات میتار استاد بزرگ کو او د خطر ورکار کوم د طرف خپل نو بسر ډالی کوم سایل سینما د لمن ولایت مرکز لشکرګانه د ټلیفون پر لیکا زما ملګری دی چې د کندهار ولایت رحمه الله سوالی د خاجمر سیمه اوسیدون کی دی تقریبا د یو کیږي چې زما سره نظر کوي نه د مرکز نه د ژوند درک لرو که څوک زما ژا خبري او یا هم ته د نږدې دوستان او د یاد زما ژا خپل اوري لطفا د انساني مهربانۍ له مخې د زموږ سره د ټلیفون پر همدغه شمارې باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0 4 3 5 3 5 5. د ټلیفون شماره یو ځل بیا تکراروم 0 4 3 5 3 5 5. او خپل شیرینی یې ښه سمه شیرینی دي درلاسه کړي چې د پر سر باندې موږ هغه جایزه ورته وکړو.
السلام علیکم. اسلام دین غراسه خبر کوم یو څنګه سړی چې مسجد نومیږي او کلمور لري څلور میاشتو راهیسي ورکشه دی شنې سترګې لري لن قدی د نګراه او د سرو د ولسای د رینګ روټ څخه نادر کشوې کچا ته په اړه معلومات ته دې شماره دی واړی کولې سي 0942935. السلام علیکم.
الو سلام علیکم. معلم عبدالستار ما دغه ورکړې نومه مرخان مشور په ماشه دا وکاله کیږي د کندهار ولایت ته نن نه یې سم درک شوې ده. تاسو که په اړه معلومات لرئ ما سره د پدغه شمېره مرسته سپور بیا تاسو لیش شپته نو سو درو ته لیش لکه غوړنی جایزه ورکول کیږي. تاسو که په اړه معلومات لرئ په شمېره کې تماس وکړئ.
السلام علیکم. احمد رسول نه زبل الله ته مې اړیکې نیول ده. مزیو دوسته ده محمد سلام په نامه ده. د محمد خیلو د کلی ده زابل ولایت د شاجیر ولسوالۍ ازادي راډیو له کارکوونکو څخه هیله کوم که چیرې دا زما پیغام نشر کړي او یادی خپله دا زما آواز اوري نو د پر دغه شماره له موږ سره اړیکه ونیسي 0 2 9 5 5. شماره یو ځل بیا وایم 0 2 9 5 5. السلام علیکم ورحمۃ
اللہ. وعلیکم السلام محترم ورور. ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه و دادی خبره کړه. په دې هیله چې تر بل خبرونه پورې ستاسو د ورکو ازانو ترک معلوم سی او یا هم له کورنۍ سره یو ځای سی. تر بل اونۍ او بل پروګرام پرې مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادوم
زی زما مینا ستاپ